روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده عزیز، سلام خدمت شما. تا لحظات همکارم با برنامه پشتو در خدمت شما قرار خواهد داشت و می اکنون هم در کنار ما است نوشابه جان و ما مایک برایشان تحویل می کنم. نوشابه جان.
بله. قدر منوریدون کو ستری مشه. در روختیا او سوکالی په هیلم زانه شباشنا در روان خبرونه قربانه پاروانه خبرونه که درته د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی په مو کې خبرونه ده.
نن او وزیا
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. د طالبانو حکومت نن چهارشنبه په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم توزیع کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت معاون مولوی نور جلال جلال یو خبری کانفرنس ته ویل په لومړی پړاو کې به په کابل او قندار کې 2000 پولیسو ته یونیفورم ورکړل شي، وروسته به نورو ولایتونو کې هم تر 3000 یونیفورم توزیع شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم ټاکي. د تیرو لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو پولیس د وظیفې د اجرا په وخت کې ساده جامې اغوستلې. نور جلال جلال ویل تر اوسه د لنډمهاله روزنیزو پروګرامونو په ترڅ کې څه نا څه 50000 مسلکي پولیسو روزنه لیدلې ده، او که هر څوک د یونیفورم نه ناسمه استفاده وکړي مجازات بشي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مشر هیدر باروي هغه څه چې اوس وخت په افغانستان کې تیریږي د نړۍ تر ټولو بد او جدي د ښځو د حقوقو بحران دی. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
هیدر بار لیکلی چې د ښځو او نجونو د حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو لست ډیر اوږد او مخ په زیاتې دوده. د ښځو د حقوقو دغه مدافع لیکلی چې طالبانو لومړی یوازې د نارینو کابینه اعلان کړه، بیا د ښځو د چارو وزارت لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړ چې وروستي سخت اوامر صادر کړي دي. وروسته یې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړې او ښځې له کار کولو منع کړې. طالبانو ښځې د اوږده سفر کولو یا خارج ته له تللو هم منع کړي. دوی هغه سیستم هم له منځه یوړ چې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي خوندي ساتلې او صحي خدماتو ته لاسرسی هم ورته ستونزمن کړ. طالبانو داسې نوي اوامر ټاکلي چې ښځه باید څه ډول کالي واغوندي او څنګه چلند وکړي او همدا اوامر په زور تطبیقوي. د هیدربار په وینا ښځې په داسې حال کې چې طالبانو وهلي، ګواښلي، زهرجن ګاز پرې شیندل، تختولې او توقیف کولې، ښځو بیا هم جرأت وکړ او سړکونو ته د مظاهرو لپاره راووتلې. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیرباک د سیشن بی پورزی یعنی د جون په ومه پاکستان ته سفر کړو او د پاکستانی چارواکو سره یې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان په خلوري روان نه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل تر څو پورې چې طالبان په دې لارې روانی د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی د رسمي پیژندلو او د روابطو د عادي کولو لپاره به کوم فرصت موجود نه وي. طالبان د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، خو لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران حکومت د سیشن بې پورز ډیر پوځي تجهیزات بیرته افغانستان ته وسپارل. د طالبانو په وینا په دې تجهیزاتو کې موټر، وسلې او مهمات شامل دي چې د پخوانی حکومت په وخت کې ایران ته وړل شوی و. طالبان ویلی د پوزي امکانات په اسلام قلعه بندر کې د سیشن به پرز طالبانو ته وسپارل شو او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا ډول همکاري به د دواړو هیوادونو اړیکې ټینګې کړي. او آسیا جام سیالیو ته د تګ دپاره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپله لومړۍ ګروپي لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ دپاره د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د جون په اتمه خپله لومړۍ مقدماتي لوبه د هانګ کانګ د فوټبال له ملي لوبډلې سره وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د جو بایدن حکومت وروستۍ هڅه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې د مهاجرت ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د امریکا د جمهور رئیس معاونې کاملا هیرس د سیشن به پرځ د یو لړ اقتصادي مسایلو سربیره چې په مرکزی امریکا کې د لوی مهاجرت سبب شوی د عملی اقدام سره یې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر ژمنه ترلاسه کړې ده. د امریکا د ځینو شخصي شرکتونو لکه ویزا او ګیپ له خوا شوی تر څو هغه اقتصادي ستونزې جبران کړي چې د مهاجرت د بحران اصلي علتونه بلل کیږي. دا موضوع نن چهارشنبه په لاس انجلس ښار کې د امریکا د وچې د څلور دیرشو هیوادونو په غونډه کې مهمه اجنډا ده چې په خپله جمهور رئیس جو بایدن یې مشري کوي. په ایران کې نن چهارشنبه سار وختي یو مسافر وړونکی اورګاډی د خپل مسیر وتلی او د ټکر له امله په کې لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي او 50 نور زخمیان دي. په زخمیانو کې د ځینو حالت خراب دی. راپور کې دا ویل شوی دی چې د پیښې د قربانیانو شمیر شاید تر دې هم لوړ شي. په لومړنیو معلوماتو کې معلومه شوی چې په دې اورګاډي کې 350 مسافر سپاره وو. د ایټالیا په شمال لویدیز بندري ښار جنوا کې چارواکو د سیشن به پورز د 14 پاکستانیانو د محاکمې حکم ورکو. دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې وژونکې قضیې په تړاو محکوم شوی. په 2000 میلادي کال کې د سپتمبر په میاشت کې په پاریس کې د چارلی هبدو تنظیم مجلې د پخوانی دفتر مخې ته یو ولس کلن پاکستانی الک دوه کسان په چاړو ووهل او د سیشن به پورز محکوم شوی پاکستانیان د همدې قضیې په تړاو ګرام ګڼل شوی. د تروریزم ضد څارنوالانو په خپل بیان کې ویلي چې دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې نړیوالې جنایي ډلې او یو تروریستي سازمان سره او د یو بل مشکوک تروریستي ګروپ چې د ګبر ګروپ په نوم یادیږي ارتباط لري. نیول شوي کسان د پاریس د برید کوونکي سره مستقیمه رابطه هم لري. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپلو ځواکونو ستاینه کړې ده چې په ختیځ دونباس سیمه کې ښه جنگي کړې ده. او روسیې دا باور نه کوي چې د داسې مقاومت سره به مخامخ شي، خو روسیې ادعا کړې ده چې دوی د دونباس اړوان ټول خرونه نیولې دي. تاسو د آشنا رادیو خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ګڼ شمیر پوځي تجهیزات او وسایط چې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال دغه هیواد ته انتقال شوي وو تیره ورځ بیرته دوی ته سپارلې دي. له بلې خوا طالبانو حکومت په لومړي ځل پولیسو ته کابل او کندهار ولایتونو کې د یونیفورم ویشل پیل کړی دي. پاکلی پاموکی دا اکرام شنواری رپورت دا.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارتوي ایران د دغه هیواد ګڼ شمیر پوځي تجهیزات او وسایط چې د مخکنی حکومت د سکوت پر مهال دغه هیواد ته انتقال شوي وو د سې شنبې د ورځې ناوخته په اسلام کلا کې د طالبانو امنیتي سرحدي ځواکونو ته بیرته سپارلي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زی احمد تکل د ایران څخه د پوځي وسایطو د بیرته سپارلو په اړه ویلي چې دا به د دوی او ایران اړیکې نورې هم پیاوړې کړي.
د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اسلامي امارت د مسؤلینو د دوامداره تماسونو په نتیجه کې د نظامی تجهیزات چې د تیری ادارې د سقوط پر مهال ایران هیبات تاړول شي وو د هغوله جملې څخه د ګنش میر سپکو او درنو وسو په شمول همشوبلی رنجری د وروژنې موټر او لسګونه اراده جات بیرته د افغانستان حکومت ته وسپارل شو.
د ایران حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د مخکنی حکومت د سکوت تر مهال د راپورونو له مخې یو شیر پخوانی افغان سرتیری او چارواکي د خپلو وسلو او وسایطو سره د ایران په ګډون ځینو ګاونډیو هیوادو ته تښتیدلي وو. د طالبانو د حکومت د بختر دولتي اژانس د خبر له مخې په سپارل شوو وسایطو کې هموی امریکایي زری وسایط، شپږ رینجر پیکاپ موټر او ولس ارادي نور ډول ډول پوځي وسایط شامل دي. پخوانی رژیم د سکوت پر مهال د افغانستان یو شمېر تکی ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادو ته هم انتقال شوی دی. خو دغو هیوادو تر اوسه طالبان حکومت ته د الوتکو او نورو پوځي وسایطو د بیرته سپارلو څخه ډډه کړې. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي چې د ایران لخوا طالبان حکومت ته د ستنه شوو وسایطو او تجهیزاتو اکثری د نیمروز د پخواني والي عبدالکریم براهوي لخوا ایران ته د تیښتې پر مهال دغه هیواد ته انتقال شوی وو.
که هغه وسایط چې د اول ورځ چې نیمروز سقوط وکړ کریم براهوي چې والي وو د ځان سره وړی وو ایران ته والي، خو یو تعداد نور هم خلک لکه جارو داست شهر پوستیک بودیم دوبر تانک و توپ دا شهر نوازیاد. اما ایران دیدی پارچ طالبان تو بایی چی مگد تاسو طرف داری و تاسو حسن دیاد لگ و تاسو رو دا کار بکری. اما از ازبکستان بل باور لگی، ازبکستان بیانو امریکایانو سره ملوک اریک لري، دنیا هم سره اریک لري، هغه بل حساب لري.
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال مولوی نور جلال جلالي د چهارشنبې په ورځ کابل کې د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ګاونډي هیوادو څخه وطن ته د پوځي وسایطو او تجهیزاتو د ستنېدو لپاره دغه هیوادو سره خبرې شوې. مولوی جلالي چې په کابل او کندهار کې د پولیسو د نوي یونیفورم د معرفي کېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې پولیسو ته د یونیفورم د ویش هدف د امنیتي وضعیت ښه کېدل دي.
ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی، او ډیره فایده هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي. ښه امنیت هیوادوالو ته ارزښت، او هغه څوک چې امنیت اخلالی هغوی مخه به ونیول شي ان شاء الله.
د کورنۍ چارو د وزارت وایان عبدالناپی ټکور د معلوماتو له مخې د پولیسو نوی یونیفورم به لومړی په کابل او کندهار کې 6000 پولیسو ته ورکړل شي، او د هغې وروسته د دوو اونیو په موده کې به دا یونیفورم په 3 ولایتونو کې 3000 پولیسو باندې وویشل شي.
د یاد یونیفورم رنګ د ټوکر نویت د افغانستان طبي موسم ته په کتلو سره کاملا د یو مسلکي کاري کمیسون له لوري ترسره شوی دی، او د ګنډلو او اکمال چارې د یو افغاني شرکت له لوري په کور دننه ترسره شوی دی.
په تیرو نږدې لس میاشتو کې وخت د طالبانو د رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کورنۍ چارو وزارت خپلو پولیسو ته یونیفورم ورکوي. تر اوسه د پولیسو په ګډون د طالبانو اکثر امنیتي ځواکونه په ملکي جامو کې وسلې ګرځي، چې د امنیتي ارګانونو د منصوبینو او پولیسو ترمنځ توپیر کول ډېر ګران دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالناپی ټکور خبریالانو ته وویل چې یونیفورم دننه افغانستان کې د یو افغان شرکت لخوا ترتیب شوی، او د تیر رژیم د پولیسو د یونیفورم پر تلی مصرف 15% کم دی.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بیبروک وی د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان خلورته نه دی روان، او تر هغه وخته پورې چې طالبان خپل کړنې بدل نه کړي د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی په رسمیت پیژندلو او ورسره د روابطو د عادي کولو لپاره به کوم فرصت موجود نه وي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان وی افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو له جدي ناورین سره مخ ده، او نړۍ په نړیوالو غږ کړی ده چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي طالبان په غلطه لار روان دي، او تر هغې چې په کړنو کې بدلون نه وي راغلی څوک به په رسمیت ونه پیژني او روابط به ورسره عادي نه کړي.
نړیواله ټولنه باید متحده او په ګډه ودرېږي. طالبانو ته په زغرده وایي چې تاسو په غلطه لار روان یاست، او تر هغې چې دوی په دې لار روان وي، د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی په رسمیت پیژندلو او ورسره د روابطو عادي کولو لپاره هیڅ فرصت نشته.
مرمن بیربوک وایي د طالبانو له کبله خلک بې وزله شوي او کړېدلي دي. میندې او پلرونه نه پوهېږي چې څنګه خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابره کړي. نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او ښځې تقریبا په عادي ژوند کې له ګډون څخه ایستل شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي تر اوسه له 14,000 زیات افغانان د پاکستان لري جرمني ته تللي، او په دې برخه کې به د هغو افغانانو سره خپلو مرستو دوام ورکړي چې غواړي هېواد پرېږدي.
Pakistan has been our closest and most
پدې برخه کې پاکستان زموږ تر ټولو نږدې او د باور وړ ملګری دی. پدې رڅو میاشت کې زموږ د نږدې همکارۍ لاره له 14,000 زیات افغانان چې زیات له خطر سره مخامخ د پاکستان لاره آلمان ته سفر کړي ترڅو خوندي او له ویرې پرته نوې ژوند پیل کړي.
بلخوا د بشري حقوقو څار سازمانوي افغانستان د نړۍ په کچه د میرمنو د حقوقو له جدي ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمانوي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاري سازمان او نړیوالو په افغانستان کې د میرمنو د بد وضعیت په اړه اعلانې خبرې کړې او د طالبانو کړنې غندلې، خو د اقداماتو د طالبانو کړنې نه دي بدلې کړې او اوس د وخت رسیدلې چې پر وړاندې جدي اقدام وشي.
مونږ له هیوادونو او سازمانونو څخه غواړو چې پر اعلامیو سربیره د نړیوالو غبرګونونو د همغږۍ یو رښتینی پلان دی رامنځته کړي ترڅو طالبان د دې سرغړونو له کبله مجازات کړي. مونږ تمه لرو چې شپږ مشخص هیوادونه د دې هڅو لپاره اقدام وکړي، او د هغه شپږ هیوادونه دي چې ویلي دي چې د فلمستۍ بهرنۍ سیاست ته ژمن دي. په دوی کې کاناډا، فرانسه، آلمان، مکسیکو، ناروې او سویډن شامل دي. مونږ غواړو دا هیوادونه ژر تر ژره سره راټول شي او پلان جوړ کړي چې څنګه نړۍ د طالبانو سرغړونو ته ځواب ووایي او څنګه کولای شي د نړۍ ټول هیوادونه په دې هڅو کې سره راټول کړي.
بلخوا افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تامس وست د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر احمد ال سایق سره په لیدنه کې پر افغانستان او نور مسلو خبرې کړې دي. خغلی وست په ټویټر لیکلی، متحده عربي امارات د سختو مسایلو د یو مجموعي په اړه تجربه لري. موږ دواړه ژمنو چې وبینو طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي، د افغانانو حقونه خوندي شي او د افغانستان اقتصاد باثباته شي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا کانګرس د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د مذهبي ازادۍ وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. په ځانګړي ډول د طالبانو حکومت په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او مشارکت اساسي حقونه د دین تر بیرغ لاندې بهاني سره ځپلي دي، خو طالبان تل دا ډول تورونه ردوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
او سم پامو کې یو خبر ده. د پاکستان په جنوب لویدیځه سیمه کې د یو بس د چپکې د عمل لکتر لګو وشت کسان مړ شوي. په مړ شو مسافرو کې خزه او ماشومان شامل دي. یو حکومتي چارواکی ویل د پیخنن چاشمې د بلوچستان ایالت په قلعه سفلا غرنۍ سیمه کې شوي چې یوې جوارې ساحې ته د مینیباس د غورځېدو له امله د پیښه رامنځته شوې ده. د سیمې یو حکومتي چارواکي محمد قاسم ویلي چې مړی نږدې روغتون ته انتقال کړی دی. قاسم دا هم ویلي دي چې 14 کلن هلک ژوندی پاتې شوی خو صحي حالت خراب دی. د دې مینیباس د چپه کېدو اصلي علت نه دی معلوم شوی، خو قلعه سیف الله ولسوالۍ د کوټې ښار نه څه ناڅه 200 کیلومتره شمال ته پرته سیمه ده. اوس هم رپورټونه ته ادامه ورکوو. د کانګرس د امریکا د کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې د سیشن به پورز د ولسمشر جو بایدن لخوا د متحده ایالاتو د نړیوالو رسنیو ادارې ته نومول شوی مشر په تاییدولو غور وکړ. اغلا منده بنت چې د امریکا غاک په خوانی مشر ده د ټکنالوژي او د بدلون خبري اعلان ته د متوجي غوښنو او د نړۍ په کچه د رسنیو د ازادۍ د زپلو په ګډون د هغو ننګونو په حق له دې کمیټې د غړو پښتنه ته جواب وایي چې د امریکا د رسنیو نړیواله اداره ورسره مخامخ ده. نور تفصيل د دې موضوع پر رپورت کې اوري.
Voice of America
د امریکا غږ په خوانی مشر امندا بنت اوس د امریکا د رسنیو د نړیوالې ادارې مشرتابه ته نومول شوې ده. د دغه ادارې تر چتر لاندې شپږ بیلابیلې رسنۍ فعالیت کوي او کلنۍ بودیجه یې څه باندې 840 میلیون ډالر ده.
موږ اوس د تاریخ په یوې حساسې مرحلې کې یو. ژورنالیزم او عامه ډیپلوماسي د زورواکو رژیمونو لخوا تر ګواښ لاندې دي. دوی له افسانو او ناسمو معلوماتو نه په ګټه اخیستو د هغو کسانو د کمزوري کولو هڅه کوي چې دقیقو په حقایقو ولاړو او بې پرې خبرونو د ترلاسه کولو غوښتونکي دي. ژورنالیزم زما ژوند پاتې شوی دی.
د پولیتزر د جایزې ګټونکې ژورنالیست اغلی بنت په امریکا غک کې د کار کولو ترڅنګ د څو لسیزو رئیسې په بیلابیلو رسنیو کې د ایډیټری او مدیرې په توګه کار کړی دی. هغه به د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې ته د کانګرس لخوا تایید شوې دوهمه اجرایوي رئیسه وي. د دغې ادارې پخوانی رئیس محافظه کاره فلم جوړونکی مایکل پک د خدمت د یوې جنجالي دورې له تیرولو وروسته چې د دغې ادارې خپلواکۍ ته اندېښنې پیدا کړې وې د ولسمشر بایډن ادارې په غوښتنه استعفا ورکړه.
څنګه کولی شو د امریکا د رسنیو د نړیوالې ادارې اعتبار وساتو او د کانګرس د دواړو ګوندونو د غړو او د نړۍ د خلکو ترمنځ دا هیڅ بیرته رامنځته کړو چې تاسو د چا په امر او غوښتنه نشرات نه کوئ بلکې د نړۍ خلکو ته صحیح معلومات او حقایق وړاندې کوئ.
د خپل 50 کلن دند پر مهال هڅه کړې ده چې د بې پرېتوب او غیر توپیری ژورنالیزم اصول مراعت کړم او په پام کې لرم چې د دغه اصول عملی کولو ته دوام ورکم او د امریکا د رسنیو نړیواله اداره په پوره اخلاص سره د دغه اصول د ساتلو هڅه کوي او په امریکا غا کې ګوندیتوب او توپیر پالنه ته ځای نشته.
خو منتقدین ادعا کوي چې د غیر بنت په دوره کې په امریکا غا کې د مورال کچه راټیټه شوې و او د چین لخوا د کورونا وایروس د کنټرول په حق راپور ورکونه نرمه و. هغه د زورواکو رژیمونو په حق د خپلو خبرونو دفاع وکړه او د نړۍ په کچه د پروپاګاند پر ضد د جمهور غوښتونکو سناتورانو سپارښتنې واوریدلې.
په داسې وخت کې چې د رسنیو ازادي او دیموکراسي د ضعیف کېدو په درشل کې دي د امریکا د رسنیو نړیواله اداره د یو مهم رول ته لوبولو فرصت لري. که زورواکو رژیمونه خبرونه بندوي او خلک سانسوروي دغه اداره کولی شي چې خلکو ته معتبر په وخت او دقیق معلومات ورکړي. د دې الکام موجود ده چې نړیواله ټولنه ته په موازنه برابر او واقعي معلومات ورکړل شي په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې ناسم معلومات پروپاګاند او د ترورستانو ایدیولوژي په خبرونو برلاسي لري.
د دیموکراتانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له منځوري وروسته به د اغلی بنت نوماندی د کانګرس د ټولو غړو رای اخیستو ته وړاندې شي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لسو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د هند په لویدیز داسک سیمه کې د تودوخه درجه په بي ساري توګه لوړه شوې ده. د هوا د بي ساري ګرمه څپه او روسبیا د اوبو کمښت خزې دیته اړې کړې دي چې د اوبو په لټه کې 3 کیلومتر لري مزل وکي. په مخې رپورټ ته
د ایتوپیا یا حبشی د بشری حقوقو د کمیسون د وینا لمخې د هغه افریقایي هیواد پولیسو د تیرې ایوي میاشتنه په کومه موده کې نورلس ژورنالیستان چې د انټرنیټ له لارې آنلاین فعالیت کوو نیولې دي. فدرالي حکومت هغوی د ډول ډول جرمونو په سرته رسولو تورن کړي خو رسمانه لا تر دې دمه په محکمه کې د یو جرم په سرته رسولو باندې هم نه دي تورن کړي. د نیول شوو ژورنالیستانو له جملې نه صرف دوه کسان پرون د سه شنبې په ورځ د اديس ابابا یوې محکمې ته راوستل شو. د بشري حقوقو یو مدافع وکیل چې د نیول شوو ژورنالیستانو د خلاصولو لپاره کار کوي له امریکا غږ سره په دې شرط خبرې وکړې چې نوم به ناخلي. نوموړي وویل چې پولیس د ټولو هغو ژورنالیستانو پسې ګرځي چې د صدر اعظم ابی احمد د پالیسیو په اړه انتقادي رپورټونه خپروي. د دې مدافع وکیل په وینا ښاغلی ابی غواړي چې خپل مخالفان وډارای او یو څرګند پیغام ورته ورسوي.
خپل غږ مه پورته کوه، د بې آوازه خلکو غږ له ځانه مه جوړوه. که پر کړو وړو ذمواریو او مسؤلیتونو باندې څوک انتقاد ونه کړي او چپه خوله پاتې شي نو حکومت به ورنه خوشاله وي.
د ایتوپیا د مطبوعاتو د قانون لرویا یو ژورنالیست هم باید محض د خپل مسلکي فعالیت او د کار په جرم ونه نیول شي. د ایتوپیا د مطبوعاتو د شورا مرستیال تماراد هیلو وای چې تر اوسه ورته لا د نیول شوو کسانو په اړه چارواکو سم معلومات نه دي ورکړي او بله خبره دا ده چې هغوی په مناسبه توګه نیول شوي هم نه دي.
هغوی په سمه او مناسبه توګه په زندان کې نه دي ساتل شوي، آن تر دې چې ځینې لا تر اوسه هم محکمې ته نه دي راوستل شوي. دا په ایتوپیا کې د مطبوعاتي منظر اصلي ستونزه ده.
تیره اونۍ د فدرالي حکومت د پولیسو کمیسون وویل چې له لسو افرادو نه د داسې فعالیتونو د سرته رسولو په سبب پوښتنې کوي چې په هیواد کې سولې ته نقصان رسوي او امنیت اخلالوي. یو سلو یولس هغه انلاین شبکې په نښه کړي دي چې بېلې اجازې په غیر قانوني ډول فعالیت کوو او داسې فعالیتونه کول چې کېدای شي په ملک کې د قومي او مذهبي شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. خو د افریقا د نیمې وچې د فرعي صحرا د هیوادونو لپاره د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د صحاوي استازي میرمن موټوکي مومو په وینا د نیول شوو ایتوپیایي ژورنالیستانو پر خلاف لګول شوي الزامونه ناسم او د فهم وړ نه دي.
د دغه ژورنالیستانو له جملې نه یو شمېر چې د باهردار په سیمه کې نیول شوي وو نورو ډېرو لرې ځایونو ته وړل شوي دي. په توقیف کې د ژوندانه شرایط روښانه نه دي. وګورئ کوم ژورنالستان چې په اديس ابابا کې نیول شوي وو عین شان طرز العمل ورسره وشو. مبهم تورونه پرې لګول شوي دي چې پر خلاف یې هیڅ رقم شواهد نه لري. پولیس د خپل ځان د خلاصولو په خاطر په وار وار دا خبره کوي چې نور تفتیش ته ضرورت لري، خو اصلي پوښتنه له ځواب ورکولو نه پاتې چې دغه ژورنالستانو جرم څه دی.
یو ګڼ شمېر ژورنالیستانو ځانونو ته د متوجه خطر په وجه په دې اړه له امریکا غږ سره له خبرو نه ډډه وکړه. هغوی نه پوهیږي چې د څه ډول بد سرنوشت سره به مخامخ شي، خو یو تنې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ویل دا زموږ د زړورتیا او یا بزدلۍ خبره نه ده، بلکې د ناوړو عواقبو خبره ده. د خبرو کولو ښه موقع نه اوس. زه چې همدا اوس لګیا یم له تاسو سره غږیږم، نه پوهیږم چې څه به پېښ شي او شاید چې د ژورنالیستانو د نیولو په لړ کې بل نوبت زمایي. نوموړی وایي چې د ایتوپیا پولیس د بدو سپو په شان داړل کوي، د ژورنالیستانو پسې راخستې ده او داړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درانو اوریدونکو، د ایتوپیا پولیسو د تیر یوې میاشتې په موده کې لږ تر لږه 19 ژورنالیستان ونیول. بیل دې چې رسمان پرې د کوم جرم تورو لګی په بند کې ساتلی دي. د بشري حقوقو سازمانونه وي د چارواکو اصل دا دی چې ژورنالستان وډاری او مجبوري کې چې د ځینو جنجالي مسایلو په باب چې د حکومت د رسوایي سبب کیږي چپ خلا پاتې شي. په دې اړه البته په دې اړه د اديس ابابا نه د امریکا غږ د خبريالې حلیمې اتمانی د رالیګلی رپورت خلاصه تاسې زموږ د همکار سید سلیمان شاه نه واوریده.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درانه اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شپې حوصله وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو نن د نن او وضعیت خبرونه واورېده. په څولاندو شیبو کې د تاسو غږ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. موږ سره مل اوسئ. سټډیو ته زنګ ووهئ او خپل